اوردون خود مشال دیو پروانو پرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني هله لرم چیرو او جوړ وستي وخت شوه د ورځې 12 بجې نن د نهي یا سه شنبه ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. په دې غړي کې به لومبه تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه او کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو او نړیوال رپورټونه هم لرو. خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
کراچی کې پر جونګړو د ډبرو پریوتو پیښه کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. پاکستان د تورخم په پوله تیریدونکو کسانو ته د رهداري ځانګړي کارتونه ورکول پیل کړل. امریکا وایي د بیلاروس د صدارتي انتخاباتو پایلې ناهیلي کوونکې دي. پورا خبرونه نن سهار وختي د سینایلات د کراچي خار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځای وسیدونکو په جونګړو د غره د ډبرو د خویدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د لسو نورو تنانو د ژوبلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان د ګټو خاورو د لاندې ایسار پاتې دي او د مرګ ژوبلې د شمېرې د زیاتېدو ویره لیدل کېږي. د رینجر ځواکونه د خلکو د راوستلو په عملیاتو کې برخه اخلي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره د ځانګړو راهداري کارتونو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. شهاب علي شاه پرون په تورخم کې مشال لډیو ته وویل دا کارتونه د دواړو خواوو هغو مسافرو ته ورکول کېږي چې پاسپورټ، ویزا او ماجر کارتونه لري، خو بیا هم په تورخم پوله تګ راتګ کوي. د زیاته کړه
یو مقصد خو لازمن د سکیورټی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دواړو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایان جاری دي. نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک کوم استعمالای چې د هغه ډاټا د حکومت سره موجود وي چې څوک راغل څوک لاړل. اور دویم غټ مقصد دی زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي هغه ته سهولت ورکول دي.
د پاکستان لخوا د رهداري د ځنګړو کارتونو د پروسې د پیلولو په اړه تر دې دمه د افغان حکومت نظر مخې ته نه دی راغلی، خو یو شمېر افغانانو هیله ښکاره کړې چې دا کارتونه به دوی د پولیسو خاصدارو له ځورولو وساتي. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداروایي کندوز ته زیات اندازه دوا استول شوې او روغتیایي ډلې ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم سیاس پرون مشال لډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت، نړیوالو ادارو او د کورنیو غیر دولتي موسسو مرستې چټکې شي، خو په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړه ځپلو خلکو ته یې د اړتیا وړ مرستې نه دي رسولې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. بان کی مون پرون د دې پیښې په اړه د بیړنیو څېړنو غوښتنه وکړه. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کاوه. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژلو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بان کی مون ویلي تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمات کړي دي. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نه له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یو ګډه اداره جوړ کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر پرون مشال لډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په سیمو کې له خبریالانو سره ځانګړی چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوه تلویزیوني شبکو د هغوی کارکوونکو ته خبرداری ورکړ. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې پر یو شمېر تلویزیوني شبکو چې د دوی په وینا له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراعتوي د حملو ګواښ کړی دی. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. امریکا وایي په بیلاروس کې د وروستیو لسمشریزو انتخاباتو پایلو دوی ناهیلي کړي او د آزادو او شفافو انتخاباتو د کولو په اړوند د حکومت دعوی ناسمې ثابتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وایي نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11 نیټې په انتخاباتو کې جدي ستونزې څارلې دي. د دغو انتخاباتو په پایله کې د بیلاروس مهم مشر الکساندر لوکاشنکا د 5م ځل لپاره د ولسمشرۍ چوکۍ د 83 فیصد د زیاتو رایو په خپلولو سره وګټله. امریکا وایي په جدي ستونزو کې پایلو د معلومولو پر مهال د نړیوالو کورنیو مبصرینو نشتون او د انتخاباتو په کمیسیون کې د اپوزیسیون او د آزادو کسانو په کار نه ګمارل شامل دي. یو شپېته کلن لوکاشینکا سره د اپوزیسیون تاتانیا کورتکوویچ په مقابله کې ولاړه وه چې څه کم 15% رایې وګټلې. د شام النصره فرنټ چې د القاعده ډلې یو څنګه ده په دې خبره ټینګار کړی چې د روسیې لخوا په شام کې د دوی په وینا د سنی مسلمانانو د بدرغه وژنو غبرګون به وخی. پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی د النصره فرنټ مشر ابو محمد الګولانی ویل د روسیې د مداخله موخه د بشار الاسد د نظام ژغورل دي چې د په وینا دا کار ناشونی دی. نوموړی وایي یاغیان به د دې پاک سولمل کې د اسد پر پلویانو بریدونه پیل کړي. په شام کې افراطي سنی ډله النصره د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنگیدون کې یو له ځواکمنو ډلو څخه ده. روسیا وایي د دوی بمباریو د النصره فرنټ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي. خو د النصره فرنټ مشر وایي د دوی ځوابي بریدونه به له روسیې نه هغه ویره هیره کړي چې د دوی په وینا په افغانستان کې یو محل لیدلې وه. پرون د مالدوا په سرخار کې سلګونو مظاهره کوونکو د ښار مهم عمومي سړک بند کړ او د حکومت نه د استعفا غوښتنه وکړه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې مظاهره کوونکو د سرخار کې شیناو پر سټیفن دی ګریټ بولیوارد سړک لزګونه گاډي پارک کړل. سناسه سلور سو مظاهره کوونکو تر دو ساعتو پورې خپل مظاهرې ته ادامه ورکړه. د مظاهرې تابعا مسکو په لوګون کړې و. په مالدوا کې د روان کال د سپتمبر ل شپږم نیټې راهیسې مظاهرې پیل شوې او مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې د ملک له دریو بانکونو څخه د 1.5 بلیون ډالرو د ورکېدو تحقیقات وشي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د نهې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.46 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو یورو په 1.95 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.60 روپۍ او په 23.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې ورېځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 40، په بنو کې 29 او 21 او په کوټه کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 12 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې بواوري د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر کې په جونګړو د غره د ډبرې د خوېدو په پیښه کې د دریو مېرمنو او ماشومانو په ګډون 14 کسان مړ شوي.
13 لوګ یې پاتې دي، جسمه 7 بچې، 3 لیډیز او 3 مېن.
په تورخم پولا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ کوونکو لپاره د راهداري کارډونه ورکول پیل شوي دي. خو د دې کارډونو جوړولو لپاره راغلي کسان وایي د کارډونو جوړولو کار سست روان دی.
دغه کارډ خو چې موږ جوړ کړو باید موږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنگ نه کړي. همدغه لپاره موږ دا جوړو، هم دې لپاره مقصد لپاره ولاړ یو دلته. او رش خو ډیر زیات دی، په کې ډیر زیات خلک راغلي دي.
پرون په ټوله نړۍ کې د جنکو ماشومانو د حقونو نړیوالې ورځې منځلو په مناسبت د قبایلي سیمو یو مشر مشال ډیو ته ویل
په قبایلي علاقو کې اوس پورې هم د جنکیانو سره د ښځو سره ډیر زیات ظلمونه روان دي. دا مسله خو ډیره تیزه ده، چې ډیر ماشومان پکې ورکوي چې روغه جوړه کیږي.
او د جنوبي وزیرستان خلک د فاټا سیګریټ حق پریکړه اندېښمن کړي دي چې وایي په کلو بانډو کې یو شمېر سکولونه چې د ماشومانو تعداد پکې کم دی بندوي.
حکومت یو فیصله کړې ده چې سکولونه بند کوي. او یو طرف ته خو موږ چې کوم دی کنه بخښه د دهشتګردۍ د واجې متاثر شوي، بل طرف ته چې کوم دی کنه موږ چې وس دغه سکولونه کینسل کو نو موږ د تعلیم نه محروم کو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. لمه شالې ډو سره سوي.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اردوونکو. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن سهار وختي د سند صوبې د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځای اوسیدونکو په جونګړو د غره د ډبرې د خویدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د 10 نورو تنانو د جبلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان د ګټو خاورو د لاندې ایثار پاتې شوي وو او د مرګ جوبلې د شمېرې د زیاتېدو ویره لیدل کېږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې راکوي.
دا پیښه د نهې پشپا هغه مهال رامخته شوه چې کله د کراچۍ ګلستاني جوهر سیمې بلاک 1 کې په یو خالی پلاټ کې جوړ کړی شو چوپړو باندې هملته موجود د خاورې یو کمر را پریوتو. په دغه پیښه کې د وو ماشومانو او درې زنانو په شمول 14 کسان مړه شوي دي. د پیښې په اړه د کراچۍ د ریسکیو محکمې یو چارواکي سنی مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د شپې 5 منټه د پاسه په 2 بجې مخې ته راغلې وه او په مړو شوو کې د زیاتره تعلق د یوې کورنۍ سره دی.
13 لوگ اس میں پھنسے تھے جس میں 7 بچے 3 لیڈیز اور 3 مین تھے.
ریسکیو کسان د کمر را پریوتو وروستو په ملبه کې نښتي وو چې پکې 2 ماشومان 3 زنانه او 3 نارینه شامل دي. امدادي هلې ځلې سرته رسېدلې دي او د 2 مړي هم هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. په مړو شوو کې د زیاتره کسانو تعلق د یوې کورنۍ سره دی. اصل کې دغلته د 2 3 چوپړې وې او 3 واړه چوپړې د خاورو د کمر لاندې راغلي وې.
د دغه پیښې وروستو د کراچۍ کمشنر شعیب صدیقی هم دغه ځای ته ورسېد او دا خبره ومنله چې په امدادي کاروایانو کې لم لیټواله راغلې د کوم لپاره چې ګامونه پورته کول ضروري دي. د پاکستان سرکاري ټي وي د مڼو په حواله وایي چې په دوی کې د زیاتره تعلق د سویلي پنجاب سره دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نادرا پتورخم پولا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکو خلکو لپاره د راهداري کارډونو ورکول پیل کړی دي. د نادرا چارواکي وایي چې دغه کارډونه به هغو کسانو ته جاری کیږي چې پاسپورت او مهاجر کارډ نه لري او په دې لاره تګ راتګ کوي. د راهداري دغو کارډونو جوړولو لپاره پتورخم پولا نادرا یو مرکز خپل کار شروع کړی دی. خوده کارډونو جوړولو لپاره غلي کسان وای چې دلته دغه کار سست روان دی او باید عمل پکې زیات کړل شي. په اړه نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبريال فرح چینواری راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو د نادرا په مرسته په تورخم پولا راهداري کارډ ایشوینس سیستم په نامه یو مرکز خلاص کړی دی. چرته نه چې د افغانستان او پاکستان ولسی وګړو ته د تګ راتګ لپاره راهداري کارډونه جاری کیږي. د نادرا چارواکي وایي چې دا راهداري به یوازې هغو کسانو لپاره وي چې پاسپورت او POR یا ماجر کارډ نه لري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. دوی وویل چې تر اوسه یې خواوشا 2500 کارډونه جاری کړي دي او دې لپاره یې کوم اخیری نیټه نه ده ټاکلې، بلکې دغه رجسټریشن به روان وي. د راهداري دغه کارډ د مقصد په هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل
یو مقصد خو لازمن د سیکیورټی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دوانو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایان جاری دي. نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک کوم استعمالای چې د اغه ډاټا د حکومت سره موجود وي چې څوک راغل څوک لاړل چې اغه خلک چې د افغانستان او پاکستان تعلقات خرابوي او دا بارډر د خپل مضمون مقاصد پر استعمالوي چې اغه په اغه بارډر باندې مخنیوي کې دی شي. اور دویم غټ مقصد دی زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي اغه تسهولت ورکول دي. اغه دلته راشي اغه سره با کارډ وي خپل نو په لار به هیڅ څوک تنگول نشي، نه خاصدار نه لیوی نه بل بل اداره چې اغه تر با کارډ یا معلومه به وي چې هغه چرته روان دي څه مقصد تراغلی دي. نو یو باغه په عزت طریقې سره په دې لار استعمالول شي.
په تورخم کې د نادرا دفتر مخې ته ولاړ یو افغان زمری د خپل راهداري کارډ جوړول په وخت وویل
کارڈ بس دغه مشکلات لگا آسانه کیږي په کنه لگا یو راداری جوړو یو تک راتک کو بس دغه ته بیماران لرو بس زورا زو بس دغه تجارت کو یو شینیم بس کنه دغه ته رش ډیر ده کنه لگا کسان زیات شي خده وړو دا چې بس کنه لگا کسان زیات شي چې زر زر کسانو کارو شي اوار یو سړی بس پلاغه کار برابر کی.
او دغه راهداري کارت جوړولو لپاره د جلال آباد نه راغلی یو تن شیر افضل وویل
دغه کارت هو چې موږ جوړ کړو باید موږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنگ نکړي هم دغه لپاره موږ دا جوړو هم دغه لپاره مقصد لپاره ولاړ یو دلته او رش خو ډیر زیات دی بګ ډیر زیات خلک راغلي دي تقریبا شپږ بجې سار راغلی ما او تر اوسه پورې زموږ چې کوم دی نیمایي خلک هم نه دي شوي او کار ډیر په سستۍ سره روان دی غواړو هم دغه غواړو ګوره کاونټري چې کوم دی تقریبا شل کاونټرې جوړې کړي دي او صرف یو کاونټر له کسان ناست یو کاونټر کې کار کوي غواړو کنه چې زیات شي د خلکو ته سهولت پیدا شي خلکو ټیم ځای نشي
په تورخم پوله د نادره چارواکو زیاته کړه چې دغه مرکز لپاره به ډیر زر شپږ نور کسان راشي او بیا به ورسره دغه رش کم شي او د رهداري کارت په ترلاسه کولو کې به اسانی پیدا شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د خبر پښتونخوا د اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکۍ له یو کال له حصې خالی پرته ده د اپوزیشن مشران وایي د مرستیال چوکۍ تر ډېرې مودې پورې خالی پاتې کېدل له قانونه سرغړونه ده یو شمېر ګوندونو د اسمبلی په روانه غونډه کې له سپیکر نه غوښتنه وکړه چې نوی مرستیال سپیکر چوکۍ دې زر تر زره ډکه کړی شي خو دا چې په دې لاره کې څه خنډونه دي دا به د خالد خان په دې رپورټ کې وګورو
نن نخوشه یو کال وړاندې چې کله د قانون موجوده وزیر امتیاز سیاحت د مرستیال سپیکر په حیث استعفا ورکړه نو دغه چوکۍ تر هغه ورځې نه خالی پرته ده او هم دغه وجه ده چې د تیر کال په درویشتم نیټه پیل شوې د صوبایي اسمبلی غونډه تر دې دمه پورې دوام لري پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټۍ پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې نه صرف دا یو غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی بلکې دا اسمبلی د رولز خلاف ورزی هم ده
د تیر یو لس میاشتو نه د صوبایي اسمبلی د کم اجلاس چروان دی دا زما یقین دار دی صوبی په پارلیماني تاریخ کې دوره اوږد اجلاس چته نه چلیدلې دا دوره غیر ذمہ دار غیر سنجیده حکومت ته چې دی فیصله اون کړی شو چې ډیپټی سپیکر به د اسمبلی سو کی د اسمبلی د رولز هم خلاف ورزی روانه ده ځکه چې د اسمبلی په رولز کې موجود دی چې کله د سپیکر یا د ډیپټی سپیکر عہده خالی شي د اجلاس دوران کې نو د اجلاس دوران کې به دغه عہده چې دا ډبل کیږي
دا صوبایي اسمبلی روانه غونډه کې د قومي وطن پارټي او نور مخالف ګوندونو غړو دغه خبره د اسمبلی سپیکر ته په ګوته کړې وه چې د ډیپټي سپیکر چوکۍ لپاره زر تر زره د ټاکنو اعلان وکړي دا کوم جواب کې چې سپیکر دغه رولینګ ورکړی و چې هغه به د اسمبلی بله غونډه کې دغه ټاکنې خامخا کوي خو بیا دغه اجلاس د تیر یو کال نه دوام لري د قومي وطن پارټي خزینه غړی انیس عزیب چې د سپیکر په غیر موجودګۍ کې د اسمبلی مشري هم کوي وای په کار دا چې دغه د مرستیال سپیکر چوکۍ زر تر زره ډکه شي ځکه چې د دې نه بغیر ټول هاوس نامکمل ښکاري
دا ډېر انتهایی اهم پوسټ دی د دې یو پولیټیکل ډیسیژن اخیستل پکار دی خو د دې چې کوم اثرات دي هغه ډېر منفی پریوزي ډیموکراتیک پروسس کې ډیپټی سپیکر یو کانسټیټیوشنل پوسټ دی هغه خپل یو ډیوټیز دا هغه په وجه ډېر زیات کمیټیز چې دي هغه هم سه اډهاک بند باندې چلیږي او پکار دی چې دا شی اوسی دی نه بغیر ډېر یو کمی هم دی او کانسټیټیوشنل لیکونه هم جوړیږي
صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې د خپل منځي اختلاف په وجه د اسمبلی سپیکر او حکومتي ګوندونه د مرستیال سپیکر لپاره د پټ رای اچولو یعنی د سیکرټ بیلټ نه ډډه کوي نو ځکه د صوبایي اسمبلی غونډه یې دومره اوږده کړې ده خو بیا د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی د دوی دغه تورنه ردوي او وایي
دا خو د پارټۍ فیصله ده اوس پورې پارټۍ دا فیصله نه ده کړې اوس پورې داسې لا ضرورت هم نه راغلی ان شاء الله تعالی امید ده چې زر به فیصله وکړي اختلاف دوی سره تعلق نشته او چې چاته هم دا چوکۍ والو شو ان شاء الله تعالی هغه ته به پوره بھرپور حمایت حاصلې ده ټولو ممبرانو
دا یادونه ده چې قومي وطن پارټۍ صوبایي حکومت کې د بیا شاملېدو لپاره د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرستیال سپیکر چوکۍ د ورکولو ژمنه کړې وه خو بیا قومي وطن پارټۍ د مرستیال سپیکر په ځای د وزارتونو غوښتنه کړې ده دا کوم د پاره چې د سکندر شیرپو او انیس عزیب نمونه تجویز شوی دی خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
اردوونکو پرون په پیښور کې مدني ټولنو د جنکو نړیوالې ورځ په لړ کې یو سیمینار تر سره د سیمینار تابعه کړی و چې پکې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد ویل د نورو ستونزو ترڅنګ په کمومرۍ کې د جنکو ودول هم یوه لویه ستونزه ده. غونډې ته د وینا پر مهال د جنکو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو ویناوالو ویل په پاکستان کې د جنکو حقونه له پامه غورځول کیږي، د دوی بنیادي انساني حقونه تر پښو لاندې کیږي او جنکۍ په بدو کې ورکول کیږي. تفصیل شبیر جان په دې رپورټ کې ورو.
د جنکو ماشومانو د حقونو نړیوالې ورځ په موقع پیښور کې یوه غونډه د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا وشوه چې پکې د مدني ټولنو غړو د پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر، د زنانو د سرکاري صوبایي کمیشن مشرې، د بشري حقونو صوبایي مشر نه علاوه زده کوونکو او قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو مشرانو هم ګډون وکړو. د یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي طاهرا کمال مشال لیډو ته په پاکستان او په پښتونخوا کې د کم عمرې د ودونو د شمیرې په اخلو ویل
په پوره پاکستان کې چې موږ وګورو د یونیسف یو رپورټ ته هغه وایي چې د کم ودونو کې 21% د ماشومانو د کم عمرې ودونه دي. بیا چې کم زمونږ د خپل ملک د هیومن رائټ کمیشن آف پاکستان کم رپورٹ دی هغه دا وایي چې کے پی کے په ډیرو اضلاع کې چې 74% ماشومانو ودونه کیږي یا د کم عمرې ودونه کیږي، او دا اضلاع چې دی نو دا زمونږ ډیر ښه موږ چې وایو لکه مردان 400 دا د دې ریکارډ چې دی دا وایي.
بلخو د غونډه کې برخه اخیستونکي یو قبایلي مشر انجینیر تورګل ویل چې په قبایلو کې د کم عمرې ودونو علاوه زنانو ته بنیادی انساني حقونه هم نه ورکول کیږي، نه د واده نه وړاندې او نه د واده نه پس.
پته ده چې په قبایلي علاقو کې اوسه پورې هم د جنکیانو سره د ښځو سره ډېر زیات ظلمونه روان دي. دا مسله خو ډېره تیزه ده چې ډېر ماشومان پکې ورکوي چې روغه جوړه کیږي، او د ودونه خو بالکل ډېر زیات دي چې د وړو جنکیانې په پیسو باندې ورکوي. ټوله دنیا د بنیادي حقوقو خبرې کوي کنه، خو په قبایلو کې د دې شي تصور هم نشته. او بیا چې کله دغه واده شي بل چاته لاړه شي نه هغوی بیا انساني سلوک بالکل ورسره نه کوي.
د زنانو لپاره صوبایي کمیشن مشرې نیلم تورو نوا چې پنجاب او سند صوبه کې دغه قانون پاس شوی دی، ولې پښتونخوا کې چې خلک ځان د مذهب ډېر کلک منونکي بلي خولي په مذهبي تعلیماتو عمل نه کوي.
دا بل په دې پاکستان کې مسلمانانو کلچر کې مسلمانانو پاس کړی دی، نو زمونږ مسلمانۍ فرق ده لکه اسلام خو یو دی کنه چې، نو ولې دا نور مسلمانان نه دي چې پاس کړه؟ ولې سعودي عربیا د زمونږ داسې په اوچت نظر مونږ غي فالو کوو؟ زمونږ خو خاصه کې غي ته ګورو چې پرده کوو، غي ته ګورو ډیفرنت اسلامي کانسپټس مونږ دا غي نه لو، غي ولې 18 کړی دی؟ مونږ اسلام توبه خدای توبه صفه شاپینګ کوو
اسلام نه چکم د خیبر پختونخوا د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد تر دغه دستوري مشر ملما هم او پختل چې ولې دا قانون لا تر دې دمه د صوبایي سمجه نه نه دی پاس شوی. نه دی مشال لیډو ته ویل
کم عمرۍ مریض چې کم دا زمون په معاشره کې انفارچونیټلی دا ډیر زیات دی طرف ته رجحان دی. ما چې سو پر چارج خاصه ز اوس راغلی ما نو هغه کې ما سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ زمون ته چکم دا بل راوستول او هغه کې ویټینګ پرپز دی پر هغه
د پامل دا چې رقمورۍ ودونو مخنیوي لپاره بل 13 مقال راسي د خیبر پختونخوا صوبایي سیمله کې وړاندې کړی شوی دی، ولې تر دې دمه په قانون سازي نه ده شوی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د جنوبي وزیرستان خلک د فاټا سیکرټریټ هغې پریکړه اندېښمن کړي چې وایي په کلو بانډو کې یو شمېر سکولونه چې د ماشومانو تعداد پکې کم دی بندوي، او په نږدې نورو سکولونو کې به دغه ماشومان خپلې زده کړې پر مخ وړي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې وو.
د سولی وزیرستان قبایلون ویایي چې د فاټا سیکرټریټ چارواکو په قبایلي سیمه کښې د تعلیمي ادارو د نېشنلایزېشن په نوم کومه پرېکړه کړې ده هغه دوی ته قبوله نه ده. دا ځکه چې په دغه وجه ډېرې تعلیمي ادارې ختم او نورې به ختم شي. قبایلون دا زیاتوي چې که دغه پرېکړه جاري وساتله شوه دا به بیا د بېروزګارۍ باعث وګرځېږي او د امن دپاره با مناسب نه وی. بوبرک شمن خیل په دغه بارکشه په دارنګ جاګیږي.
حکومت یو فیصله کړی د سکولونه بند کوي، او یو طرف ته خو میرا چې کیم دای کنا د مخشد دهشتګردۍ د واجه متاثر شوی، بل طرف ته چې کیم دای کنا میرا چې وس دغه سکولونه کینسل کو نو میرا د تعلیم نه محروم کو.
د باروان دور سے دونکای ملک ایاز ویایي
میز وزیرستان ته چتللی په وزیرستان کې میز د خپل ګورنمنت د ارمی نه دا توقعات لارل چې دوی مستا سکولینا کالجینا د میر ترکیات اسکیمینا دا شینو ډیر جوت کو یغه برعکس دا شاعر وو چې مش قیمتا مخشینیس کولی نه جوړ شوی دی گورنمنٹ دا یای چې دغه زکا ماول غوړ دا مش دغه حالت روغلی دا سه دشتګرده دا سه مصیبتینا جوړ شول دغه واجه داوا چې په مش تعلیم نشتا گورنمنٹ دغه سوچ بجای چې مش تا تعلیم زیات کو دای په کماول لاګیا دی ی مش دا حکم ته دا اپیل دی کولی نه مش دا یای چې اتیر چې دی اخو دی دای دا نور ډیر کولی نه جوړ کو د قبایل ټیکاول تروڑا ندو تانبین ندای تعلیمی ادارے دا فحال کو بحال دای کو جوتے دای کو چرے وزستان یو بچای بے تعلیم اپوتے نشی امن رتلای وری شی چے کلا خال تعلیم افتای شی
دے کبالیانو دا خبر میں چے دے سولی وزیرستان مرستیال ایجوکیشن افیسر خیال محمد مسعود توڑان دے کڑے آغوی واویل
دے وی چے پر 3 کلومیٹر سے چکم سکول وی کنا دا دے کرائٹیریا نوی وی جوڑا وی او دوڑا سکول نہ دا نوی پر کا دے 3 کلومیٹر کو ٹھیک تا خدا گاڑے پر کو پلا یو کرائٹیریا واچ پا جوڑ شوی دی 1 کلومیٹر دے گرل سکول دے پر ادو یونین دے بوائز دے پر ادو آثار یہ دادا چے ٹیچر سرپلس شیویر چے مسر ادا سکول نستا جے دا ٹیچر پبل شے ایڈجس کی ٹول یو رنگی دی کنا او بل کلاس فور سرپلس کی او سکول نو ڈیلیٹ شو او آغا سکول ضرورت پا علاقہ شے او آغا علاقے چے خلوص دی کنا کدا سکول وی شا خلوص وی نہ چالی جی او سکول می نہ فیور کئی
پدا غا بر ایک شے کبالیانو نند دے ڈیر اسماعیل خان پا اکنواز پارک شے پیوا غونڈک شیخ پلا ہاں دا پریکڑا وکڑا چھ دوی با داغا تعلیمی ادارے فعال ساتلو دے پارا دے حکومتی چرواکیو دے پریکڑے مکمل حمایت املا تڑکا وی خو تعلیمی ادارے دے کلم پیوا کرشا بیخی ختمہ وی نا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا سی شمبے دورز 19 پروگرامونا
پام کوا
پا پاوکم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یوانی ما بجا
دا کرخی پا غالا
پا اتمنتا دا پاسا دوو بجو
حجرا
پا درینی مو بجو
سروی
پا سلورنی مو بجو
دا مشال ریڈیو خبرون دا واگستی اردن کو زو کندوز ته راپورونه وایي د حکومتي واکمنۍ لټنګېدو وروسته دغه ولایت بې کوره شوي خلک یو وار بیا خپلو کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې تیارې دي. د دې ادارې مرستیال مشر پرون مشال ډو ته ویل چې یو شمېر کورنۍ چې په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي وي غواړي چې بېرته ستنې شي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسله والو طالبانو پاک شوی دی. نور جزئیات د فرشتي جلازې په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندوز یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بېرته خپلو ځایونو ته ستنې شوي دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندوز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړې چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندوز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بېرته فعال وساتي. دی وایي هغو کورنیو ته چې په نورو ولایتونو کې دا پرځای سوي د پخو خوراکي موادو مرستې شوي دي. هغو کورنیو ته چې په کندوز کې پاتې وي د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولي دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندوز ته تللي چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. ښاغلي سیاس زیاته کړه چې د افغانستان حکومت کورنیو، انجوګانو، نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړي چې د کندوز ښار منو کې د امنیت له ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبي ډول د امنیت له ښه کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوزه بې ځایه شوي کورنیو ته بیړني مرستې وکړي، خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندوزه نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګنده کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیارې کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندوز ته د کورنیو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 40,000 کورنۍ په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یک شنبه پر ورځ په کندوز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې خلک خواړه نه لري او د تشاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
د پرشتي جلال زئی رپورټ مورېدو اوریدونکو وخت شپه 2:30 او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډی جوړو.
نن سهار وختي د سن ایالت د کراچي ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو په جونګړو د غره د ډبرو د خیدو په پیښه کې یو 14 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکار رسنۍ د 100 تنانو د ژوبلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان د ګټو خورو د لاندې ایثار پاتې دي او د مړو ژوبلې د شمېرې د زیاتېدو ویرېدل کېږي. د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره د ځانګړو راهداري کارتونو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. دا کارتونه د دواړو خواوو هغو مسافرو ته ورکول کېږي چې پاسپورټ، ویزا او مهاجر کارت ونه لري. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر قانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودرېږي چې پر ملي اردو او پولیسو حمله کوي. بل پلو پرون په ننګرهار کې چارواکو د امنیت په اړوند په یوه غونډه کې وویل داعش وسلوالې ډلې ته په لویه کچه مرګ ژوبله اوړېدلې، اوس هغوی د کوم هدف د نیولو توان نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. تورپیکۍ الفت له 13 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کاوه. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوو ټلویزیوني شبکو د هغوی کارکوونکو ته خبرداری ورکړ. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نه له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یوه ګډه اداره جوړه کړي. امریکا وایي په بیلاروس کې د وروستۍ ولسمشریزو انتخاباتو پایلو دوی ناهیلي کړي او آزادو او شفافو انتخاباتو د کولو په اړه دعوې ناسمې ثابت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وایي نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11 نیټې په انتخاباتو کې جدي ستونزې څارلې دي. او د شام د النصرا فرنټ چې د القاعده ډلې یو څنګه ده په دې خبره ټینګار کړی چې د روسیې لخوا په شام کې د دوی په وینا د سنی مسلمانانو د بېدریغه وژنو غبرګون به وښایي.
اردوونکو خبرونه مو له مشال لډي وردل چې نجیب امیر وړاندې کول په دیني مایک هم ستاسو لپاره یو شمېر کورنۍ او نړیوال رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چلند د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره غستی رابع اکرم خان ته وښي.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د محرم میاشت راتلو سره ریاست په عام توګه امنامان په ځای ساتلو لپاره په هلو ځلو کې مصروف شي. ورسپانه مخکې لیکي چې انتظامي لاړخه د ځینې عالمانو په مختلفو علاقو کې داخله هم محدوده کړی شي او دې کال هم د پاکستان حکومت ځینې متنازع علماو په نقلو حرکت نظر ساتلی دی. ورسپانه په وینا چې 13 ورځ د یو راپور تر مخه 190 عالمانو د محرم په میاشت کې د راولپنډي په ډیویژن کې پابندي لګول شوې ده او دا شان د ځینې عالمانو په سبو کې هم د تګ راتګ بند دیس لګول شوې دي. رسپانې په وینا چې د محرم په میاشت کې متنازع عالمان محدودول ځکه ضروری ده چې امنامان په ځای وساتل شي. رسپانې لیکي چې د راولپنډي ډیویژن په خاص توګه حساس دی. کال 2013 کې د عاشورې په موقع هغه وخت د تشدد پیښې وشوې کله چې د یو جماعت د لاؤډ سپیکر نه متنازع بیان مخې ته راغلی و. ادارې وایي دا صحیح خبره ده چې د محرم میاشت یو حساس وخت وي، نو د پاکستان ریاست له پکار ده چې کرکه خوراونکو خلاف کاروایي وکړي او دا شاندار کاروایي د کال 315 ورځې وکړي شي. وعده رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د کمی اسمبلی حلقه NA 122 کې ترسره شوی زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه د واکمن ګوند مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق کامیاب شوی دی. رسپانه وایي چې سردار ایاز صادق په کال 2013 انتخاباتو کې دغه حلقې څخه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په ماتې ورکولو قومي اسمبلی ته رسیدلی وو او بیا دغه چوکۍ د درغړې تورونو وروسته د سردار ایاز صادق په ضد د الیکشن ټریبیونل د فیصلې په نتیجه کې خالی شوی و. رسپانه زیاتوي چې د سیاسي شران لوري په یو بل د درغلې تورونو لګول سره ولس کې د هیواد د مستقبل په اړه مایوسی پیدا کیږي. کچېری سیاستدانان په حقیقت کې د جمهوریت تحفظ او ثبات غواړي، نو ورته په یو بل د تورونو لګولو د سیاست څخه بهر راوتل وي او هیواد او ولس خدمت او ترقی لپاره به ګامونه اخیستل وي. د ورسپانې په وینا چې ګټ او شکست انتخابي عملې برخه وي، نو ځکه ګټونکو ته په مثبت انداز کې د ملک او قوم د خیر ښېګړې او خدمت کولو سوچ پکار دی او بایلونکو ته د بې ځایه تورونو لګولو سره سیاسي ماحول کې بے قراری پیدا کول سخه ډډه کول پکار ده.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واش د ماشومانو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزئی پر ژوند او کار د جوړ شوي فلم د پیغام او د اکانومیست مجلې بیا د افغانستان د جګړې او په اړه د امریکایي حکومت د تګلارې پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې یې له هارون بچاورو.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د ملالی یوسفزئی پر ژوند او مبارزې د جوړ شوي مستند فلم مرکزي نقطه هر یو ماشوم ته د خو او معیاري تعلیمي اسانتیاو برابرولو پیغام خپرول دي. ملال غواړي دغه فلم پر یو تحریک بدل کړي او د نړۍ خلک او ادارې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کولو ته وهڅوي. په لیکنه کې راغلي په دغه اړه ډېر کار ته اړتیا ده. د نړۍ شاوخوا 124 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. له ماشومانو سره د هغوی د قومیت، مذهب او جسمانی معذوریو پر اساس توپیری چلند کیږي او د تعلیم له نعمته بې برخې کړل کیږي. ځینې ماشومان بیا داسې دي چې خپلو کورنیو ته د ډوډۍ ګټلو کارونه ور په غاړه دي او نشي کولی سکول ته ولاړ شي. په ځینو هیوادونو کې بیا د سکولونو خرچې ډېرې دي چې غریب خلک یې د پوره کولو توان نه لري. د نجونو ماشومانو لپاره بیا یو شمېر نور ستونزې دي چې هغوی د تعلیم له نعمته بې برخې کوي. د بیلګې په توګه په کم عمر کې د یوې جینۍ ودول او یو شمېر نور کلتوري محدودیتونه. پر دې سربېره قدرتي ناورینونه، روغتیایي ستونزې او وسلوالې شخړې هغه نور لاملونه دي چې د ماشومانو زده کړې اغېزمنوي. همداراز پر ښوونځیو وسلوال بریدونه کېدل د ماشومانو پر رواني حالت ناوړه اغېزې کوي چې له وجې هغوی سکول تلو ته زړه نه کوي. لیکنه کاږي نړیوال قانون د ماشومانو د تعلیم حق تضمینوي. د ملالی د فلم پیغام همدغه دی چې ماشومانو ته د هغوی دغه حق ورکولو لپاره باید عملی کار وشي. بلخوا د اکانومیست مجلې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغسل شوې. لیکنه وایي تر هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پای ته د رسولو رسمي اعلان وکړ، په هغه هیواد کې 9,300 امریکایي سرتیرو ته یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی د ملاتړ چارې ور په غاړه کړل شوې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د روانې میاشت پر شپږمه د امریکا سنټ ته وویل چې په کندوز ښار کې پر یوه روغتون حمله یې د افغان ځواکونو د غوښتنې او د هغوی د لارښوونې پر اساس کړې وه. نوموړي دغه حمله د پلټنو ژمنه کړې، خو د لیکنې تر مخه دغه کار ځکه ناشونه دی چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان غوښتي چې د هغوی پر روغتون د حملې پلټنې دي د جنیوا کنوینشن لخوا ګمارل شوې یوه خپلواک کمیشن وکړي، خو امریکا او افغانستان بیا د جنیوا کنوینشن غړي هیوادونه نه دي. لیکنه کاږي د افغانستان په جګړه کې روان کال د کندوز د هغې په شمول 15,000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د افغان طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د سولې خبرې ختمې کړې دي. په داسې کې افغان حکومت د ولسمشر اوباما له ادارې غواړي چې د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو تګلارې ته بیا کتنه وکړي. لیکنه زیاتوي حتی پر کندوز د طالبانو د حملې د مخه ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو په پلان کې د بدلون خبره تر غور لاندې نیولې وه. اټکل کېږي چې نوموړی په هغه هیواد کې د 5,000 په شاوخوا کې د امریکایي پوځیانو د ساتلو وړاندیز ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره د خپل مشرۍ خرابوالی ثابتوي. ماسکو بیا ادعا کوي چې د سوریې له مشروع حکومت سره د سغدریزو پر وړاندې مرسته کوي. تفصیل د ملالی بشیر په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دمشق ته د نظامي مرستو په ورکولو سره د روسیې ولسمشر خپل خراب مشري ثابتوي. باراک اوباما وویل ښاغلی پوتین اوس خپل ځواکونه او خپل اردو ځکه د سوریې جګړې توقف کوي چې په دې توګه خپل یوازینی ملګری هیواد متحد وساتي. پرون د سی بي اس تلویزیونی خبری پروګرام 60 منټس سره په خبرو کې اوباما وویل هغه څه چې ښاغلی پوتین کوي د دې د هیواد د پیاوړتیا په معنا نه دی. په دې مرکه کې چې د اکتوبر میاشتې په شپږمه نیټه ثبت شوې وه، اوباما وویل چې د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره اړتیا شته چې ټول مهم لوري باید دا ومني چې هلته یو نوی حکومت رامنځته شي. د زیاته کړه چې پرته له دې د ستونزو حل نشته. د راپورونو له مخې د سوریې حکومتي ځواکونو پرون د یاغیانو پر وړاندې د روسیې د هوایي کمپاین په مرسته د پام وړ پرمختګونه کړي دي. دمشق او د حکومت مخالفانو دواړو په ادلب او حما ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو د پرمختګ خبر ورکړی. د روسیې له یو تلویزیون سره په مرکه کې دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د مسکو هدف دا دی چې د سوریې د ولسمشر مشروع واک خوندي کړي او په سوریه کې سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره کړي. پوتین زیاته کړه چې روسیه به سوریه ته ځمکني ځواکونه نه لیږي. د دا خبره هم رات کړه چې روسي هوایي بمباری د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر ځای د سوریه د حکومت منځلاري مخالفي ډلې په نقشه کوي. روسیه همداراز وایي په 24 ساعتو کې په حما، لازقیه، ادلب او رقه ولایتونو کې تر 60 زیاتې هوایي حملې کړي دي. د روسیه د هوایي ځواکونو په وینا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د هوایي حملو اصلي هدف و.
نوم یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړیش وندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
اردوونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې شینوارو ولسوالیو کې یې وسلوال داسې بد ځپلي چې نور د لوی امنیتي ګواښ پیښولو توان نه لري. د چارواکو په خبره اوس کوشش کوي چې د بشپړ امنیت برابرولو وروسته د چین او ورسره نږدې ولسوالیو بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته په عزت ستانه شي او د وسلوالو لخوا بند کړی شوي خونځي بیا پرانیزي. یاد وي چې سموده وړاندې اوازې وي چې داعش او طالب وسلوال په ننګرهار کې د ډیرو سیمو د نیولو لپاره جدي خطر پیښ کړی. تفصیل د بشیر ګواښ په رپورټ کې ورو.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې ننګرهار ولایت کې د وسلوالو خلاف د پرمختګ په کولو سره د ترهګرو ملا ورماته کړې ده. دغلته د اچین ولسوالۍ ولسوال حجی غالب مجاهد پرون مشال رډیو ته وویل چې له 15 ورځو راهیسې روانو یرغلیزو عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې 325 کسان وژلې دي. د نوموړي په خبره خطر چې دې ډلې او طالبانو ننګرهار ته پیښ کړی و اوس تر ډېره حده ختم شوی دی.
خودی مانی خودی دا چا غوونه خلاص وی چی مونږ به را پاله اردو لرو دا هغه وخت نه دی چې اردو مونږ نشته دی یا مونږ پولیس نشته دی چې دو په ډیر غټ قوت سره راغلی او دوی داسې ویل چې مونږ به د ځان ته دا چین ولسوالۍ نه د جلال آباد ښار د دو په نظر کې 325 کسان مړه شو او 233 کسان د دو زخمیان. نو دو دومره غټ طلب ولید دا هغه زور نه وغورځېد دا هغه قوت نه وغورځېد دا قوت دو نشي لرلی د دې نه مطمئن اوسه چې دا به یا به کومه ولسوالۍ ونیسي یا به یو پوسته ونیسي.
کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلې؟ حاجی غالب زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ په غریزو درو کې سنگر نیون کې وسلوال د زرو په خواوشا کې دي او څه موده وړاندې له باجوړ، وزیرستان او اورګزی ایجنسی ورغلل چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI مرسته کوي. اسلام آباد تل د وسلوالو سره همکاري رد کړې ده. په دې وروستیو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو جلال آباد کې د غونډو په کولو سره امنیتي ځواکونو سره د هر قسمه همکاري ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دورانه وایي چې له پخوا راهیسې ځینو ځایونو کې وسلوال موجود دي خو خطر یې ډیر نه دی.
عمومی وضعیت پاره خو اندېښنې شته دی ولې زیاتره دوی ته زیات هوا ورکول کېږي.
خو د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو دوه اونۍ مخکې ننګرهار کې حالات ښه نه و. په سلګونو کورنۍ له اچین ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته په کډه کولو مجبوره شوې وي. یو کډوال مشال ریډیو ته ویلي وو
موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ پول او پټای دغه هم کړ په هیڅ شي کې موږ ته نه والېدی شغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټای هم رانه پاتې کړه کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یاد دې وي چې د وروستیو کې په پارلمان کې د ننګرهار استازو او پخواني جهادي قومندانانو وویل چې که مرکزی حکومت یاد ولایت ته پام نه کوي نو دوی به خپلو کسانو ته وسلې برابرې کړي او د امنیت لپاره به ګامونه واخلي. خو د پارلمان غړي آرین یون وایي داسې خلک په شر کې خپلې ګټې لټوي او ځانونه قوي کوي.
دې باندې ډاریږو چې خدای مکړه په ننګرهار کې د حکومت په نوم باندې یا د دې په نوم چې موږ امنیت راولو یو تعداد خلک سلا ته لاس پیدا نه کړي او خپل په سر خل مسله نه کړي او ملیشي جوړې نه کړي چې بیا به د دې کنټرولول نور هم د حکومت دپاره مشکل شي. نو بهترینه لاره همدا ده چې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې چې هغه اردو د پولیس دی او امنیت ملي دی د دغه په ذریعه د ننګرهار سیمې پاکې شي، اولته امنیت تامین شي او هغه خلک چې د خپلو کورونو نه وتی دي هغوی بېرته خپلو کورو ته لاړ شي.
د یادونې ده چې یوه اونۍ وړاندې ننګرهار کې موجود د افغان ملي اردو مشرانو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیڅ چاته به د خلکو د وسلوالولو اجازه ورنکړي او ملي امنیتي ځواکونه د هر قسمه ګواښ ځواب ویلی شي.
د مشال رادیو خبرونې په منځنۍ صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
مشال رادیو خبرونه ته غوږ نیسئ. اردوونکو، پرون په خوست کې یو شمېر دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو هدفي وجنې او ترګریز بریدونه وغندل او هغه یې د افغانانو پر وړاندې یو بهرنۍ دسیسه وبلله. دوی پر امنیتي او کشفي ادارو هم له دې کبله نیوکه وکړه چې دا ډول وجنو او ترګریزو بریدونو د عاملینو په نیولو کې پاتې راغلي او په دې اړه د څېړنو تحقیقات یې هم له خلکو او رسنیو سره نه دي شریک کړي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې وو.
د خوست یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د بیلابیلو مدني بنسټونو غړو په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ترهګریز بریدونه او د مخورو قومي جهادي او سیاسي شخصیتونو هدفي وژنې وغندلې او هغه د افغانانو پر ضد د پردیو یو پلان شوی داسې سو بلله. دوی چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې په همدې موخه یوه غونډه کې راټول شوي ول، د افغان حکومت له امنیتي او کشفي ادارو یو ځل بیا وغوښتل چې د دا ډول پېښو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري او هم د پراتلونکو کې د مخابرو شخصیتونو امنیت خوندي کړي. مدني فعال او په خوست کې د قومونو د پیوستون شورا مشر سید کریم خان خاکسار مشال رډیو ته وویل چې
اول نن کوم دیني علما کې مدني ټولنه خلک چرجمع شوي دي، د په کلا کې ټکی غندي د دې پرمخ دولت باندې غاښ کې چې دولت دې د فرا چرواکي هر وخت باید ولسونو ته مراجعه وکړي او د ولسونو په دې برخه کې همکاري وغوړي او د ولسونو په دغه قسم په ولسونو د بریتونه د دې په کلا کې ډول مخنیوي وکړي او کشفي ارګانونه د دې په لټنه وکړي داسې پیښې او د دې دین ونی وای شي او لسونه ته پګوت شي. خدای نه خسته چې دینه دوله زموږ دینی علما کومي مشران د زیا سره مخامخ نشي.
دینی عالم مولوی وحید الله ول هغه ډېر یو کسان چې ترهګریز بریدونه تنظیموي او هدفي وشنې کوي هغوی پولی نه پیشنی او هر هغه څوک چې د هیواد پالنې احساس لري هغه په نخښه کوي.
زما تقاضا ده په حیز د یو شهروند یا د یو دینی عالم چې ټول مسلمانان باید په یو اواز سره ټول سیاستمداران دې خبرې ته متوجه شي چې اصلي دښمن د دوی ولټوي چې هغه سرحد او پوله نه لري، بلکې هغه هغه د پاره هر هغه څوک چې د وطن د پاره وطن پالوي، قران پالوي، اسلام پالوي دی هغه ټارګټ دی او هدف دی.
د قومي مشرانو په استازیتوب عبدالولی عادل په خپل خبرو کې پر کشفي ادارو لیدې خبرې وکړې چې تر اوسه د تروشیو شخصیتونو تحقیقات نه دي کړي.
دولت ته مخکې هم په دې باره کې وعده کړي او څو ځله وعده کړي وي چې دا غا پیخي به مونږ تیرو عاملین به پیدا کوو، اما هغه ټول پیخي هم داسې پوت شوې د مونږ ډېر جهادي شخصیتونه د نیو علماء کرام شهیدان شول، مړه شول، پیوا بل نه مانی. دا ځل د مونږ دا غاګ د دولت نه چې دولت مکلفیت لري د قانون د مخې په افغانستان کې چې داس خلکو امنیت وسوتي.
یاد دیوی په ټوله کې د پولی په دواړو غاړو پښتون میشتو سیمو کې د مهم او مخورو شخصیتونو هدفي وژنې د عام او خاص خلکو سخت اندېښنې راپورته کړي دي او د دې پدیدې په مخنیوي کې اړوند ادارې په پاتې راتلو تورنی کړي دي. په خوست کې هم په هدفي او ترهګریزو بریدونو کې یو شمېر مخور قومي، جهادي او سیاسي شخصیتونه لکه مولوی محمد خان، حاجی ناظم صدران، قماندان ورشا، مفتی گل محمد، وکیل زبید خان مجاهد، حاجی خانزمان صبری، مدیر غنی محمد، حاجی روان گل حبیبی او نور وجل شوی چې کشفی او جنایی داروی د ډیر وخت تیر دورسته هم د قضیو د چړنې معلومات له خلکو او رسنیو سره نه دی شریک کړي.
نجیب الله لوخیل رپورت مورید اوریدونکو. د مهال افغانستان کندوز ولایت د حکومت په واک کې دی، خو څه مهال مخکې چې وسلوال طالبانو نو ولایت ونیو نو د ننګرهار ولایت د سقوط په اړه هم خلکو ته اندېښنې پیدا شوې، ځکه چې دغه ته هم وسلوال ډلې په ځنو ولسوالیو کې فعال وي. خو د ننګرهار ولسونو دینی عالمانو او د ولسي جرګې استازو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې دغه ولایت د امنیت ساتلو په خاطر له خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
دغه غونډه چې د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، په ولایتي چارواکو سربیره پکې د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازو، د ولایتي شورا غړو، دینی عالمانو او د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون ممن په خپلو خبرو کې وویل، که د ننګرهار ولسونه د پردیو د یرغل په وړاندې متفق نشي، نو زموږ د ټولو وجود به له منځه ولاړ شي.
منګه د خپل وطن، د خپل حکومت او د خپل خلکو د دفاع لپاره باید سره لاسونه ورکو او ټول سره په یو आवाज او په یو اتفاق باندې د خپل وطن ساتنه وکړو، ځکه که دغه وطن موږ ونه ساتو نو موږ ټول د منځه ځو.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی عبدالظاهر قانی په خپلو خبرو کې وویل، هغه څوک چې د افغانستان ملي اردو او پولیس وژني د هغوی مرګ روا دی.
د داسې خلکو چې هغه تا وژني، کاغه د عالم په جامه کې، کاغه د عرب په جامه کې، کاغه د چشنی او د ازبک په جامه کې، او کاغه د ستا د خورې پښتون نیوي، ستا مسلمان اردو او پولیس وژني چې ستا د خورې حفاظت کوي، دا هغه مسلمان اردو وژنه دا ځان ته جهاد ګڼي. د داسې خلکو وژنو ته په کلکه ودرېږي.
د شنوارو یو تن قومي مشر ملک سیدکیم په خپلو خبرو کې وویل، هر هغه څوک چې له شنوارو سره په دې لوی غم کې ځان شریک بولي، دوی ترشا ولاړ دي.
هر هغه څوک چې په هر جامه کې او په هر ځای کې او د ننګرهار د خلکو اواز اوري او په دې غم کې ورسره شریکږي، موږ هغه ترشا یو. هغه که د پارلمان وکیل، هغه که د ولایتي شورا وکیل، هغه که د ننګرهار ملي پولیس، هغه که د ننګرهار والی، او هغه که د ننګرهار یو غریب وګړی، او په دې غم کې موږ سره شریک یو، موږ هغه ترشا وړي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په ولسونو غږ وکړ، افغان ملي ځواکونه به خپلې سینې د دښمن ګولیو ته سپر کوي او ولسته به یو فرامن چاپریال رامنځته کوي.
اوله مرمۍ حول گزار به همدا نظامیان، همدا سربازان چې دیو شعار، دیو هدف د خپل ولس دفاع ده. اول به دیو مخکې چې کله موږ ساحه تس پکړه، بیا به لکه څنګه چې په کوټ کې ولسونه خپل امنیت نیسي، بیا به وروسته ولس هغه به موږ ټول وروسته هغه امکانات چې دی هغه برابره وو تر څو د خپل خاورې دفاع وکړي.
د یادولو ده چې د کندوز ولایت له ناورین نه وروسته په ننګرهار کې داسې اوازې خپرې شوې وي چې ګوندې دغه ولایت به هم سقوط وکړي او د دولت د مخالفینو لاسونو ته به ولویږي. خو د ننګرهار چارواکو دغه اوازې بے بنسټه وبللې او ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې ملي امنیتي ځواکونه به د ننګرهار او ټول افغانستان ساتنه کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
اردن کو ایکسپریس ٹریبیون رسپانا لکھی دو 2000 کال پہلا اوس اپ پاکستان کی یوسل نہ خبریالان او دو مطبوعاتو کارکون کی وجل شوی دی او زیتر خبریالان اوس ہم لبیلا بیلو سندو سر مخ دی. اداریہ لکھی پاکستان دو خبریالان او دو تحفظ ادارے سرا دو خبریالان او دو خوندیتو پا برخ کی پا کھڑو جمنو کی پاتے راغل دی. دا اداری نور تفصیل در تا زمگ ہمکارا انیس اجمل واندی کوی.
ایکسپریس ریویو رسپانه لیکي دا خبره چې پاکستان په نړۍ کې د خبريالن لپاره په خطرناکو هوادونو کې یو دی، اوس یو عادي خبره ګرځېدلې. اداریه د خبريالانو د تحفظ ټولنې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست لخوا په دې وروستیو کې د خبرکړې یو ریپورت په حواله لیکلو سره زیاتوي چې د خطرناکو هوادونو په لیست کې د پاکستان په ځای یا پوزیشن کې اوس هم بدلون نه دی راغلی او په نهم نمبر دی. خو البته دې لړکی د پخوا په نسبت پاکستان لږ په بهتره حالت کې دی. یوې ځایي این جی او د رپورټ تر مخه د 2000 کال راهیسې تر اوسه په پاکستان کې 109 خبریالانو د میډیا کارکونکو وجل شوې دي چې پکې زیاتره د خپل کار لوجې ژوند له لاسه ورکړي. خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې یوازې د 10 خبریالانو یا د میډیا کارکونکو کیسونه حل شوي دي او مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شوې دي. روزپاڼه لیکي پرته له دې چې پاکستانیان د تیرو 15 کالونو نه د سیاسي مودې راهیسې د جنگ په ماحول کې پاتې شول، د پاکستان میډیا د جګړې په موضوع تکړه او په سمه توګه روزل شوي خبریالانو هم پیدا نه کړ، او ځکه هم چې کله جنگ د 2015 کال په شاوخوا کې خپلو دروازو ته راورسېدو نو پاکستانیان ترې خبر هم نه وو. ادارې لیکي همدا هغه حالات دي چې له وجې پاکستان په تیرو شاوخوا 10 کالونو کې په دې جنگ کې ګڼ شمېر خبریالان له لاسه ورکړل. ادارې لیکي په حقیقت کې اوس په ټول هېواد کې د جنگ حالات جوړ شوي دي، او هر یو خبریال پرته له دې چې د خبریالې دنده یې کوم ځای یا بیټ دی، خو بیا هم پر دغه سیمه کې خپل کار کوي او بې د کومې روسنې اغېستو د جګړې په موضوع کار کوونکي خبریالان جوړ شوي دي. د خبر جوړولو لپاره داسې ډېرې خبرې دي چې لکه بلې خبریالان نن له مشکلاتو سره مخ دي. په دې کې غلط سرټکي، غیر متوازن خبرونه، د نښتو پر مهال او مظاهرو احتجاجونو ته سره د کیمرو او لیپټاپو ورتلل، د ډېر نږدې نه د لومړۍ چاودنې داسې عکسونه اغېستل او دغسې ځینې نورې خبرې شاملې دي. ادارې لیکي که څه هم د خبریالانو د تحفظ ادارې په رپورټ کې ځینې خفه کوونکې خبرې شوې دي، خو بیا ځینې هیلې هم ښودلې دي. ادارې په اخره کې لیکي که څه هم په پاکستان کې د وګړو د تحفظ او امنیت لپاره قوانین موجود دي، خو د خبریالانو د تحفظ لپاره داسې یو قانون هم نشته چې تر مخه د دوی خوندیتوب باوري شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. د خبری گڑی روستے رپورٹ صدا سی دے چی د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکی لیکوال او شاعر پروفیسر اسلم تاثیر د پښتو ژبې د وتلی شاعر حمزه شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه پی ایچ ڈی کړی. دا چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړی د فرهاد شینواری په دې رپورٹ کې وو.
په خیبر ایجنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت
حمزه صاحب انسانیت تا د قدر په نظر ګوري، هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر په سترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو د حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د ښېګڼې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمې یو بل لیکوال او شاعر نفیسه پردی وایي چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یوه ګټوره اضافه ده او نوی کل به ترې ډېره استفاده حاصل کړي.
نو یقینا چې دا یوه ښه اضافه ده. یقینا چې د مکلس روي یو خدای چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شانتې پی ایچ ډی کولی شي. دلته داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت ته،
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم دی، د مینه او محبت ته، د ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو د هغوی پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسو، او دغې فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي، او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق کې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.